The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا رادیو دی نن د شورو ورځ د کال 2018 مارچ د میاشتې 28 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې پنځه نیمې او واشنگټن کې د نهه ورځ د شپې نهه بجې دي په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې درته زه اشفاق من هرکلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان په کراچۍ او لاهور ښارونو کې په یونیورسيټیانو کې د پښتنو طالب علمانو کلتوري ورځ نمانځلو په مهال تیره ورځ د یو بل سیاسي ګوند لخوا د تشدد سره مخ شوې دي د ملګرو ملتونو لخوا جاری شوی راپور کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې عام ژوند ډیر د خرابتیا اړخته روان دی چې په کې ماشومان د زیات خطر سره مخ دي کوم چې د صحت بنیادی اسانتیاو او متوازن خوراک ته اړتیا لري او د امریکا د خارجه وزیر بریکس ټیلرسن راتلونکي میاشت په برسلز کې د ناټو په کېدونکو غونډه کې د شرکت نه کولو او د اپریل په میاشت کې روس ته د سفر په اعلان کولو ملک کې د نیوکو لاندې راغلي خبری خبرونه کې په مهم موضوعګانو باندې یو شمېر راپورونه مرکه اوري موږ سره اوسئ خو ولزو د خبرونو تفصیل ته د پنجاب په کراچۍ او د بخنه واړم د پاکستان په کراچۍ او لاهور خارونو کې په یونیورسيټیانو کې د پښتنو طالب علمانو کلتوري ورځ نمانځلو په محل تیر ورځ د یو بل سیاسي ګوند لخوا د تشدد سره مخ شوې دي په پنجاب یونیورسيټي کې د پښتنو طالب علمانو د اتحادیه پښتون ایجوکیشن ډیولپمنټ موومېنټ غړي ظریف په وینا دوی د پښتنو کلچر ډے په مناسبت یو دستوره را جوړه کړې وه او په دغه وخت پرې د اسلامي جمعیت الطلبا ډنډو په لاس هلکانو حمله وکړه او د یو درزن زیات پښتانه محصلین یې ژوبل کړه هغه ویل چې په دغه برید کې نږدې 15 پښتانه محصلین ژوبل شوي چې اوس د لاهور بیلابیلو روغتونونو ته وړل شوي دي نوموړي ویل چې پولیس راغله هغوی هم په پښتنو طالب علمانو اوښکې بیاونکي ګیس وکاروه او د ډنډو ګزارونه یې پرې هم وکړل د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله هم پخلی کړی دی چې په پوهنتون کې د پښتنو طالب علمانو یوه دستوره روانه وه چې دوی اجازه هم اخیستې وه د جماعت اسلامي د طالب علمانو تنظیم اسلامي جمعیت الطلبه هلکانو غونډه ګردی کړې ده او په دوی حمله کړې رانا ثنا الله ویل چې په حمله کوونکو کې د اسلامي جمعیت الطلبه په هلکانو کې د پوهنتون نه بهر هم هلک شامل وو هغه ویل چې څوک په دغه پیخه کې ککړ وي په ضد به یې کاروایی کیږي د جماعت اسلامي یو مشر فرید پراچا ځایي مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي دي چې پنجاب کې د اسلامي جمعیت الطلبه مشر په خپله پښتون دی او دوی د پیخې معلومات کوي چې په اصل کې څه شوي دي د پاکستان قومي اسمبلی کې تیره ورځ 28 آئینی بدلون منظوري ورکړ شوې ده چې تر مخه به یې د پوځي عدالتونو موده غځول کیږي په قانون 255 رای د رای ورکولو په وخت حق کې او څلور یې پر ضد پرېوتې دي د پاکستان د قانون وزیر زاهد حمید وړاندې دغه قانون وړاندې کړی دی چې ویل شوی دی چې پکې ویل شوی په ملکي حالات لا هم سازگار نه دي نو ځکه به د پوځي عدالتونو د مودې د غځولو ضرورت دی یاد دی وی چې کال 2015 کې د آئینی بدلون د ترخګر مقدمو سر تر رسولو په غرض دا بدلون راوسته شوی وو په تازه منظور کړی شوی قانون کې ویل شوی دی چې د دغې عدالتونو په وجه د ترخګرۍ پر ضد جګړه کې لویه بهتري راغلې نو ځکه یو اوس تر دوو نورو کالو پورې د غځولو لپاره ګام اخیستل کیږي اوس به دا قانون سینټ ته د منظورۍ لپاره وړاندې کیږي د افغانستان په پکتیا ولایت کې د امریکا ډرون د پاکستان طالبانو یو مهم کمانډر د اتوار په ورځ وجلې دی د پاکستان میډیا وایي چې قاری محمد یاسین چې د استاد اسلم په نوم باندې هم پیژندل کېده پاکستان کې په یو شمېر خونړیو پیښو کې ککړ وو د امریکایي چارواکو لخوا په دې برید له هم څه نه دي ویل شوي محمد یاسین چې د پنجاب صوبې سره یې تعلق لاره په سر یې 340,000 روپۍ هم د حکومت لخوا اعلان شوی وي د ملګرو ملتونو لخوا جاری شوی راپور کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې عام ژوند ډیر د خرابتیا اړخته روان دی چې پکې ماشومان د زیات خطر سره مخ دي کوم چې د صحت بنیادی اسانتیاو او متوازن خوراک ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو راپور وایي چې سږنی کال به نږدې 1 کروڑ خلکو ته په افغانستان کې د بنیادی اشیاو ضرورت وي د ملګرو ملتونو لخوا غړو ملکونو نه د 550 میلیونه ډالرو د کومک غوښتنه شوې چې 15.6 میلیونه افغانانو ته به پرې مرستې ورکول کیږي کوم چې د دغه مرستو زیات ضرورت مندي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د فنډ لخوا ویل شوي دي چې ماشومان او میاندې په دغه کې تر ټولو زیاتې د خطرې سره مخ دي په راپور کې افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو زیات خطرناکه ملک په ګرده نړۍ کې بلل شوی دی چېرته چې د صحت پورې اسانتیاوې او خوراک دوی ته نه رسول کیږي د امریکا د خارجه وزیر ریکسن ریکس ټیلرسن د راتلونکي میاشت په برسلز کې د ناټو په کېدونکي غونډه کې د شرکت نه کولو او د اپریل په میاشت کې روس ته د سفر په اعلان کولو ملک د نیوکو لاندې راغلی دی. نن په خارجه وزارت کې د وایان مارک ټونر نه خبریالانو بیا بیا د ناټو په غونډه کې د امریکا د خارجه وزیر په شرکت نه کولو پوښتنې وکړي. یو خبریال ترې وپوښتل چې په برسلز کې کېدونکي غونډه کې د امریکا د شرکت لپاره نیټې د مخکې نه وروستو کولو هم ویل شوي خو بیا هم ورته انکار شوی. په دغې وایان ټونر وویل چې په نیټه څه لږ شان اختلافات وو. د امریکا د خارجه وزارت یو بل چارواکي ویلي دي چې هغلی ټیلرسن به په اپریل کې د نړۍ اووه لوی طاقتونو په غونډه کې د برخه اخیستو لپاره ایټالیې ته ځي او بیا به د دغه ځای څخه روس ته سفر کوي. ښاغلي ټونر زیاته کړه چې د خارجه وزیر ټیلرسن روس ته د سفر په حق لباندې کوم رسمي اعلان د نیټې لا نه دی شوی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د امریکا قومي خلایي او هوایی انتظامیې یا ناسا لپاره په بجټ کې د اضافي قانون لاسلیک کړی دی. دغې باندې د ځمکني ساینسي علومو پروګرام او په مریخ باندې د لټون کارونه به ترسره کول کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمنوونکو د ډیوا ریډیو سره نه خبرونه ته نه خونه غو واشنگټن ډی سی نه غوګیې او لومړی زو اسلام آباد ته چرته نه چې په ډیوا ریډیو خبریا لره به پیر مونږ ته تفصیل راکړي. په لاهور یونیورسيټي کې چې په پښتنو طالب علمانو باندې کوم چې د کلتور یو ورځن منزل او په دغه محل په دوی باندې د جمعیت طلبا اسلام د اسلامي جمعیت طلبا لخوا حمله شوې ده او په دغه کې تر پنځلسو پورې طالب علمان جوبل کړی شوي دي چې په لاهور کې ځای په ځای روغتونونو ته رسول شوي دي. په دغه پیښه باندې د پنجاب اعلی په پنجاب د داخله چارو وزیر ویلي دي چې دوی هم خبر شوي چې دغه شانتي او پیښه مخې ته راغلې ده او په دغه کې هغې د حمله کوونکي ګون په طالب علمانو باندې نیوکې کړي دي او وایي چې پلټنې به ضرور کوي او که په دغه کې کوم د ککړ کسانو نومونه مخې ته راځي نو پر ضد به یې ضرور قانوني کاروایي کیږي. او دا په داسې حال کې چې د پنجاب دننه د پښتنو په خلاف د تیرو څو مودو راهیسې یو تحریک چلول کیږي او په دغه کې د پنجاب حکومت خپله د افغانانو او یا د پښتنو د صوبینو د وستو په حق لباندې اعلانات شوي دي. بیا په دغه کې یو شمېر کسان نیول شوي هم دي او لا په دغې باندې هم د پښتنو مشرانو یا د سیاسي مشرانو لخوا وخت په وخت سختې نیوکې شوي دي. په سوشل میډیا او د ملک په نورو میډیا باندې هم په دغې سخت تنقید شوی. د اسلام آباد د ډیوا ریډیو خبریال ربیع پیر موږ سره ټلیفون د لارې ملګري ده او د هغې نه نور تفصیل په دغې باندې اخلو. ربیع پیر تار کلی کو ربیع پیر ستړي مشي ربیع پیر که تاسو موږ ته د لاهور چې دا کوم پیښه تېره ورځ شوې وه د دغې مختصر حال راکوي او بیا دا چې دې وخت کې تازه صورت حال څه دی. په دغه کې کوم هغه کسان چې په پښتنو طالب علمانو باندې حمله کړې وه دغه کې څوک نیول شوي هم دي او که نه؟
اشفاق څنګه چې تاسو ویلې تېره ورځ په پنجاب یونیورسيټي کې د پښتنو طالب علمانو او د جماعت اسلامي د طالب علمانو د زده کوونکو ترمنځ چې دی هغه جګړه سوې وه. اصل کې د پښتنو طالب علمانو د پښتنو کلچر ورځ لمانځله، د کلتور ورځ لمانځله، خو ویل کېږي رپورټونه وایي او کوم د چارواکي چې دی هغه هم وایي چې د جماعت اسلامي خلک چې دی هغه په زبردستي رالو او پر پښتنو ځوانانو او پښتنو طالب علمانو یې حمله وکړه او په دې کې پولیس کسان ژوبل شوي هم دي. پولیس کسان هم دا وایي چې دوی پر دغه باندې قابو میندلې دي، پر دغه پیشه باندې او الته د وشکې تویونکي ګیس او دغه کړې دي غورځولې دي. خو دغه کسان چې زخمیان شوي دي، ژوبل شوي دي، د هغې له وجې او د دغه پیشې له وجې چې دي حالات ډېر زیات کړکېچن دي هلته. خو تر اوسه پورې د دغه پیشې په اړه باندې نه خو مقدمه در شوې ده، نه څوک نیول شوي دي تر اوسه پورې. پښتانه دغه ګیله لري او هغه ډیر زیات غوسه هم دی چې د پښتنو په ضد باندې چې دی په پنجاب کې او دغه قسمه پیښې سوي دي. د دې څخه وړاندې هم په پنجاب په هنتون کې دغه رنګ پیښې مخې ته راغلي دي وخت په وخت باندې. خو دا ډېره لویه پیښه ده او دغه د کلتور ورځ چې د هغه د وړاندې څخه لمانځل کیږي، د څو کاله څخه لمانځل کیږي، د بلوڅانو هم د پښتنو هم د دې څخه وړاندې څو وخت مخکې د دې اجازه هم اخیستل سوی و. خو د باوجود د پښتنو زده کوونکو سره دغه قسمه پیښه مخې ته راغلې ده. رانا ثناءالله چې د قانون وزیر دی، هغه وایي چې د دې پیشي کم کسان چې زمواره د هغوی په ضد بګامونه پورته کوي او د هغوی دواړو ډلو د دغه معلوماتو لپاره یو کمیټي هم جوړ کړل شوی د درې چارواکو غو خطروسه پوری هیڅ د خبره مخې ته نه درغلي چې زمواره کسان یې خو نیول سوي یا د هغوی په ضد باندې کمونه پورته کړل سوي. څه دغه رنګ پیشي په کراچي کې هم د ریپورتونو تر مخه مخې ته راغلي د پښتنو په ضد باندې. چې
ډیره مننه را به پیښ تاسې.
ډیره مننه.
د افغانستان په پکتیا ولایت کې د پکتیکا ولایت کې د امریکا ډرون بے فلټ البتکی په یو برید کې د پاکستانی طالبانو یو مهم کمانډر د اتوار پورز وجلې دی. د پاکستان میډیا وایي چې قاری محمد یاسین چې د استاد اسلم په نوم نومېده پاکستان کې په یو شمیر خونړې او پیښو کې ککړ وو. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته وصف امر کرا پور کې زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د پاکستانی مطبوعاتو راپورونو کې ویلي شوی چې د افغانستان په سویل ختیځ کې د امریکا بی پایلټ ډرون الوتکې په یو برید کې د پاکستانی وسلوالو یو کمانډر وژل شوی دی، چا چې په یو شمیر خونړي بریدونو کې لاس لرلو. د پاکستان امنیتي سرچینو تر مخه کاری محمد یاسین، څوک چې د استاد اسلم په نوم هم پیژندل کېدو، هغه او ورسره درې نور وسلوال د تیر اتوار پر ورځ د پاکستان سره په پوله د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د امریکا ډرون الوتکې په خپل ګاډي کې په هدف کړو. کله چې وایس اف امریکا په دې اړه د امریکایي چارواکو څخه وپوښتل، نو هغوی د سویلو نه ډډه وکړه. پینټاګان په افغانستان او پاکستان کې د ډرون حملو په اړه هر وار سنوایي، خو یو 50 کلن یاسین د چا تعلق چې د پاکستان پنجاب صوبې سره و، د نوموړي په سر 8,000 امریکایي ډالرو انعام هم ایښودې شوی و. د پنجاب مامورینو د هغه نوم تر ټولو زیات مطلوبو کسانو په فهرست کې اچولی و، چا چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د یو شمیر بریدونو پړه په غاړه اخیستې وه. د پاکستانی استخباراتو تر مخه کاری اسلم په پاکستان کې ترسره شوی غنو بریدونو کې لاس لرلو. په دغه بریدونو کې په کال 2009 کې د سریلانکا د کرکټ په ټیم او په داتا دربار باندې شوی بریدونه هم شامل دي. مامورین وایي چې یاسین د ځانمرګي بریدکونکو په تربیه او چودیدونکو موادو په جوړولو کې مهارت لرلو. د راپورونو تر مخه د یاسین امجد فاروق ډلې سره هم اړیکې وې، کوم چې یو وسلوال تنظیم دی او د پاکستان پخوانی صدر پرویز مشرف د وجلو یې په کال 2003 کې دوه واره هڅه کړې وې. د دغه وروسته یاسین د پنجابی طالبانو یو مهم غړی جوړ شوی و، کومه ډله چې په افغانستان کې د حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد جګړه کوي. د پاکستان پوسټ د کال 2014 راهسي د هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. د کمی له وجې چې ګڼ پاکستانی وسلوال د پولې بل اړخته د افغانستان گاونډي صوبو ته په وړېدلو مجبور شوي دي. علی بن سفیان، څوک چې د پاکستان وسلوال تنظیم لشکر جنگ ویل عالمی، یو ویان دی د یاسین د مرګ د خبرونو پخلی کړي او ویلی دی چې ډلې د دې په بدل کې په بلوچستان صوبه کې د پاکستانی پوز پر ضد یو برید کړي. العالمی په پاکستان کې د لشکر جنگ وی یو وړه برخه ده، څوک چې د افغانستان طالبانو، القاعده او په نږدې کې د داعش سره اړیکې لري. د قانون پر ځای کوونکو ادارو تر مخه دغه ډلې په پاکستان او افغانستان کې لوی لوی حملې ترسره کړي. یو پاکستانی وسلوال چې خپل ځان د پاکستانی طالبانو یو ویان بلی ویلي چې ډله به د یاسین بدل اغستلو لپاره د افغانستان په بګرام او کندهار کې امریکایي ځواکونه په هدف کوي.
قدر مردونکو د ډیو راډیو څخه خبرونه تا نیخ پنی غل واشنگټن ډی سی نغواګي. د ملګرو ملتونو لخوا جاری شوی راپور کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې عام ژوند ډیر د خرابتي اړخته روان دی، چې پکې ماشومان د زیات خطر سره مخ دي، کوم چې د صحت بنیادی اسانتیا او متوازن خوراک ته اړتیا لري. په دغه د وایس اف امریکا راپور زموږ همکارا کلسوم کا کړوندې کوي.
د ملګرو ملتونو د راپور تر مخه په افغانستان کې به روان کال 9.3 میلیونه کسان بشري مرستو ته ضرورت ولري. دغه نړیواله اداره د 5.5 میلیون ډالرو مرسته غوښتنه کړې ده چې 5.6 میلیونه به و دغه کسانو ته مرسته ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو ویان یانس لرک وایي دا د افغانستان د ټول آبادۍ تقریبا دریمه برخه کیږي او 14% له هغه شمېرې زیات دي چې په 2014 کال کې ملګرو ملتونو ورسره مرسته کوله. ښاغلی لیرک وایي موږ توقع لرو چې هم د دې وجې څخه به ډېر کسان بې کوره سي. هم په دې کال کې 3090 کسان بې کوره سوي دي. هغه زیاتوي چې ملګرو ملتونو تمه لري چې له پاکستان څخه نورې هم کورنۍ راستاینه سي او دا چې هغه به خپلې سیمو ته نسي ولاړ بلکې په افغانستان کې به دننه بې کوره وي. هغه وایي دغه کډوال تش لاس افغانستان ته راستاینه نیجی او هم دوی ته به د روغتیایی خدمتونو او مکمل غذا ته ډیر اړتیاوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره د فند یا یونیسف وای په افغانستان کې به ماشومان او میندې د خطرې سره مخامخ وي. دغه اداره وای افغانستان په نړۍ کې له یو خطرناک ځایونو زوی ځکه چې ماشومان او میندو ته ډیر کم روغتیایی خدمتونه لاس لرنه وي. یونیسف راپور ورکړی دی چې هر کال په افغانستان کې ښځې د امیدوارۍ یا د ماشوم پیدا کولو په وخت کې مري. دغه راپور وایي په 2015 کال کې د هرو 300 افغان ماشومانو زه د یو کال عمر کم کې مړه سوي. د یونیسف ویاند کریستوف بولریک وایي نږدې 60% افغان ماشومان چې عمرونه یې د 15 کالو څخه کم وي د کم غذایت سره مخامخ دي او دا په نړۍ کې تر ټولو لوړه او غټه شمیره ده. ښاغلی بولریک وایي د افغانستان د ښوونې او زورونې سیستم د نږدې 3 لسیزو شخړو په وجه ډیر ګډوډ دی او دغه په وینا 3.5 میلیونه ماشومان کلونو ته نه ځي چې د یو اټکل تر مخه 50% انجونه دي.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن راتلون کې میاشت په برسلز کې د ناټو په کېدون کې غونډه کې د شرکت نه کولو او د اپریل په میاشت کې روس ته د سفر د اعلان وروستو په ملک کې د نیوکو لاندې راغلی دی. نن په خارجه وزارت کې د وایان مارک ټونر نه خبریالانو بیا بیا د ناټو په غونډه کې د امریکا د خارجه وزیر په شرکت نه کولو پوښتنې کړې. یو خبریال ترې پوښتلی چې په برسلز کې کېدونکې غونډه کې د امریکا د شرکت لپاره نیټې هم د مخکې وروستو کولو ویل شوي خو بیا هم ورته انکار شوی. په دغې حقله باندې د ډیو راډیو زموږ همکار زاهد غټک نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن لخوا دا فیصله چې بل میاشت په د ناټو خارجه وزیرانو غونډه کې ګډون نه کوي سخت غبرګون راپارولې. نه پورس خارجه وزارت لخوا تفصیلات وړاندې کولو په محل ویاند مارک ټونر د یو شمیر خبریالانو د ناټو غونډې په حقله د سوالونو ځوابونه ورکول. یو خبریال په دا محل ویلي چې ورته داسې اطلاعات دي ګنې ناټو ښاغلي ټیلرسن ته یو شمیر متبادل د نیټو خوښه ورکړي چې دغه غونډه کې ګډون وکړي. خو ویاند مارک ټونر دغه اطلاعات رد کړل او وایي خارجه وزیر د مصروفیاتو خبره ده. دا زیاته کړې د دې خبره ستاینه کوي چې خارجه وزیر ټیلرسن ګډون لپاره هڅې روانې دي. د ویلي دوی یو شمیر نیټو خوخه ناټو ته ورکړي کوم باندې خارجه وزیر کولی شي دغه غونډه کې ګډون وکړي او وایي په دغه لړ کې په ناټو کې غور روان دی. دی وای دا مهمه خبره ده چې دا فیصله به یوازې د ناتو مرکزی دفتر کې نه کیږي بلکې د ناتو 28 واړه غړي به دغه نیټو باندې اتفاق سرګندوي. د خارجه وزارت یو بل چارواکي ویلي ښاغلی ټیلرسن به اپریل میاشت کې د G7 ملکونو غونډه کې برخې لپاره اټلی سفر کوي او بیا وروستو د روس. تفصیلاتو په مهال ویاند مارک ټونر ویلي د روس سفر په حق له ورسره کوم رسمي اعلان دا مهال نشته او دا هم نشي ویلی آیا خارجه وزیر به د روسی صدر ولادیمیر پوتین سره ویني او کنه. رایټرز نومي خبري ادارې خپل راپور کې ویلي د 28 ملکونو اتحاد ناتو په دې غونډه کې په لومړي ځل برخه اخیستو پر ځای خارجه وزیر به د اپریل په 6 او 9 نیټه فلوریډا کې د صدر ترامپ خپل چینی همسیال ژی جن پینګ سره ملاقات کې ګډون کوي. د دې سوال په ځواب کې چې د ټیلرسن لخوا ناتو غونډه کې برخه نه اخیستو به اتحادي ملکونه څه پیغام اخلي، ویاند مارک ټونر په دې خبره زور راوړی چې امریکا 100% د ناتو سره ولاړه ده. د زیاته کړي دغه غونډه کې به د مرستیال خارجه وزیر ټام شینن، کوم چې پخوانی موقتی وزیر هم وو، د امریکا نمایندګي کوي. ښاغلی ټونر زیاته کړي ښاغلی ټیلرسن به شروع په ورځ د ناتو اکثره ملکونو خارجه وزیرانو سره ویني کله چې به داعش پر ضد د جوړ ائتلاف غونډه واشنگټن کې کیږي. صدر ټرمپ تکرار سره ناتو یو بیکاره اداره بللي، خو مرستیال صدر مایک پینس 13 میاشت برسلز کې یو خبری کانفرنس په مهال ناتو لپاره د امریکا پوخ عزم تکرار کړی او خارجه وزیر ټیلرسن هم د ناتو لپاره خپل حمایت څرګند کړی. نئے پورس د سینٹ عسکری چارو کمیٹی یو اورونه کې پخوانی خارجه وزیر میڈلین البرائٹ ویلی ناتو غونډه کې برخه نه اخیستو سره به اتحادی ملکونو ته ډیر غلط پیغام ورسی. د نمائندگانو ایوان د خارجه چارو کمیټه ډیموکراتیک غړی ایلیټ اینګل د دغه فیصله اعلان وروسته یو بیان جاری کړی او د خارجه وزیر دغه فیصله غندلی. د ډیموکراتیک ګوند نور غړو هم د خارجه وزیر ټیلرسن لخوا ناتو غونډه کې برخه نه اخیستو باندې حیرانتیا څرګنده کړي او په دې هم چې دغه میاشت په دې د روس سفر کوي. دا خبرې په داسې مهال مخې ته راځي چې یو ورځ وړاندې د نمایندګانو ایوان استخباراتو کمیټې په وړاندې د اف بی آی مشر جیمز کومی په لومړي ځل پخلی کړی چې اداره یې کال 2018 کې د امریکا په انتخابي نظام د روس د انټرنیټ حملو پلټنې کوي او دا چې د ټرمپ کمپاین او روسی چارواکو ترمنځ ممکنه رابطو ته هم کتنه کوي. د خارجه وزیر ټیلرسن د تاییدولو په وخت هم ځینې سینیټرانو چې پکې د ریپبلیکن ګوند سینیټر جان مکین هم شامل وو، د ټیلرسن او صدر پیوتین ترمنځ نږدې اړیکو باندې اندېښنې څرګندې کړې وې کله چې ټیلرسن د تیلو مشهورې کمپنۍ اکسون موبیل مشر وو. صدر پیوتین کال 2013 کې ټیلرسن ته د رسمي ملګرتیا سند هم ورکړی.
تیره ورځ په ګرده نړۍ کې د ځنګلاتو نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د دغې ورځې په مناسبت سره په افغانستان په بلوچستان صوبه کې د ځنګلاتو د محکمې لخوا ویل شوي دي چې په دغه صوبه کې د ځنګلاتو په حساب کې کمی راغلی دی، دغه ونو کې اوس کمی راغلی دی چې کوم دغلته کې د مخکې نه موجود وي. په دغې حق لبانې د ډیور اډیو خبریال امید سمسور نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
بلوچستان سي د رقبې پر بنسټ باندې د ایواد 3.5% برخه باندې خوراوره صوبه ده، لکن د ځنګلاتو د څانګې ماهرین وایي چې دلته ځنګلات ورځ تر بله مخ پر ختم کېدو باندې دي. د ځنګلاتو د څانګې ماهر مرستیال ژغورونکی نیاز کاکړ وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون ته وویل چې دلته په تیرو وختو کې ځنګلات 2.6% وو، لکن دغه کچه اوس تر 1.5 پورې راکمه شوې ده.
بلوچستان سیدی په ضرورو پنځو فارس زون کې تقسیم کړل، هغه کې له زیرو الټیچیوډ ځای واخې، یعنی له ګوادر ځای واخې بیا تر 8000 سے 12000 تک پوری ځي. بیا پر مخ لاړ د دنیا دویم نمبر ځنګل جونیپر، د جونیپر فارس دی چې ورلډ هیریټیج هم ډیکلیر کوي هغه دی.
نیاز کاکړ پر مخ زیاته کړله چې خلک ډیر په بېدردی سره د ځنګلاتو درخت پرې کوي چې اوس یې ډېرې منفي اغیزې دلته راڅرګندې شوې دي.
ماحول کې سیدابجن او د کاربن ډای اکسایډ بیلنس نه وي، څونه کاربن ډای اکسایډ راباسي هغه سي بیا درخت نه اخلي، نو هغه دوا کې زیات شي، نو هغه مختلف قسم بیماریان انسان ته کوي، ګردو غټ نقصان دغه دی. دویم دا د استاسی د بارانو کم قدرتی او سائیکل نه هغه ته ډیسټرب کوي بارام سی د درو د سیستم او به ترانسفر کوي د اخی بیا د په هوا کې استي هغه نمی به په خلا په هوا کې نه درېما ستاد او بو سی بارام نه کوي نو د وبو په مزک کې دننه واټر ټیبل ډیر لاندې ولاړ خو هغه په دې په سل دوه سوه باندې غز باندې اوبه پیدا کېدې اوس تر زر دولس سوه پورې ځي.
د بلوچستان د ځنګلاتو مرستیال ژغورونکی نیاز کاکړ وویل چې د ځنګلاتو له ختم کېدو له سوابه څخه د ځنګلاتو یو شمېر څارویو او د مرغانو نسل هم د ورکېدو له خطر سره مخامخ دی.
دا تلور دی د هغه خو مایګریټري دی نور دلته سیسۍ زرکي او مارخور دا هغه لیول ته راغلی دی که دا موږ مزید بچاو نه کړل د ځنګلاتو کټایي او دوی شکار نو لس شل کاله بعد دو نوم بیا ته دلته نه واوړي.
د ځنګلاتو د څانګې ماهرین دا خبره هم چې چیرې د درختو شنیزي ختم شي هلته بیا یو شمېر ناروغۍ هم په خلکو کې راپیدا شي. د ځنګلاتو د څانګې ماهرین و دې ته خوشبین دي چې سږ کال د ملګرو ملتونو یونیسکو د بلوچستان د زیارت د اوبښتو ځنګل او د لسبیلیه نېشنل پارک کې کامی حساسي ګرځولي دي. د ځنګلاتو د څانګې ماهرین وایي چې په بلوچستان کې د درختو د ژغورنې او د شنیزي د زیاتولو لپاره و عملي ګامونو ته اړتیا ده. دلته غیر دولتي موسسې، نړیوالی غیر دولتي موسسې، حکومت او لسی خلکو ته پکار دی چې د قدرتي ځنګلاتو او د ځنګلي حیاتیاتو په ښه توګه باندې ژغورنه وکړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو تلویزیون، کوټا.
د ټولو غږ
ډیوه رادیو.
د ډیوه رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ. پرونی اوس تاسې په منځنو سپو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغو سپو تاسو مونږه رون اوریدلی شئ.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه